د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې تاسو دا خبرونه اوریدلی شئ. تر خبرونو وروسته به واورئ چې جنرال عبدالرشید دوستم نن په کابل کې وی غونډې ته خبرې کړې دي او د هغه اوازو په اړه یې څرګندونې کړې دي چې ویل کېږي دی له حکومت سره په ځینو مواردو کې اختلافات لري. خو تر هر څه مخکې کورنۍ خبرونه لرو. البته په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په یمن کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې وژل شوی دی او همداراز دا خبر لرو چې بریټش ایرویز تهران ته الوتنې پیلوي. خو کورنۍ خبرونه له قسیم سولمل څخه.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه تمه کېږي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې په درېیمه ناسته کې د لارې پر نقشې لا ډېر بحث وسي. د خبرو د بهرنیو چارو وزارت وکړه. په جلال آباد کې درې تنه د لاسي بم په چاودنه کې ټپیان شول او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هندوستان کې یوه تمریناتي لوبه کوي. د هم پوره خبرونه. د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې په درېیمه ناسته کې به د لارې پر نقشې لا ډېر خبرې وسي. د خبرو د بهرنی چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وکړه.
قرار است در سیومین نشست روح
د وی ټاکل سوی د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې په درېیمه ناسته کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي د لارې پر نقشې ډېر خبرې وسي او د لارې دغه نقشه نهایي سي. د سولې د خبرو د څلور اړخیزې غونډې درېیمه ناسته د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې جوړیږي. د دغه بهیر لومړنۍ غونډه هم په اسلام آباد او دوهمه یې په کابل کې ترسره سوه. د سولې د همغږۍ په څلور اړخیزه کمیټه کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون لري. د جلال آباد ښار د دوهمې ناحیې اړوند د ګمرک جومات مخې ته د چاودنې له امله درې ملکي وګړي ټپیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاني ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن غرمه دولس بجې د لاسي بم له امله رامنځته سوه او هدف یې د علي آباد په نوم د یو شرکت موټر و. نوموړی وایي چې ټپیان روغتون ته وړل سوي او د موټر چلوونکي وضعیت پکښې نازک دی. تر اوسه د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول سوي. د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې یو تن د خپلې میرمنې د وژلو په تور د محکمې لخوا په اعدام محکوم سو. د خنجان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې یو غړي قاضي نذیر الله حنیف نن خبریالانو ته ویل چې دغه کس دوه میاشتې مخکې خپله میرمن په ډزو وژلې وه. د بغلان د ښځو چارو ریاست د محکمې له دې حکم څخه هرکلی کړی دی. د بامیان امنیتي مسولین وای په دغه ولایت کې پر یو 15 کلن هلک د جنسي تیری په تور دوه تنه نیولې دي. د بامیان امنیت قمندان مل پسول عبدالمبین ایسدیار نن ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه د روانې اونۍ په لومړۍ کې د بامیان په مرکز کې سوې ده. د لومړۍ ځل دی چې په بامیان کې داسې پېښه کیږي. او روسي کورونی خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هندوستان له چمپیون لیګ ټیم سره نن یو تمریناتي لوبه کوي. د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ټیم به په هند کې درې شلوره تمریناتي لوبې ولري او بیا به د آسیا له دوهم درجه ټیمونو لکه هانګ کانګ، متحده عربی امارات او عمان سره د غوروي لوبو کې برخه واخلي. د غوروي دغه لوبې د روانې فبروري له 19 تر 22 په بنگلاديش کې جوړیږي او میاشت وروسته به په همدغه هیواد کې د آسیا جام سیالۍ هم ترسره شي. دا تر دې دمه کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه زما همکار احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. د نړۍ مشران نن په لندن کې غونډه کوي څو د سوریې د نږدې 15 کلن کړکیچ له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره 9 میلیارد ډالره چنده راټول کړي. په دې غونډه کې د نړۍ د اویا هیوادونو مشران ګډون کوي. د دې غونډې هدف د سوریې له څه باندې 4.5 میلیون کډوالو سره چې شاوخوا هیوادونو ته تښتیدلي دي د بشري مرستې لپاره د چندې ټولول دي. برتانیا تر 2000 کال د 1.15 میلیارد ډالر ژمنه کړې او تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د مرستې یو لوی رقم اعلان کړي. د دوشنبه په ورځ اکسفام نړیوالې مرستندوی ټولنې د روسیې په ګډون پر زیات شمیر هغو هیوادونو چې په سوریه کې ښکیل دي سخت انتقاد وکړ. ویل کېږي چې د سوریه په جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 2.5 لک کسان وژل شوي او 2 میلیونه نور د هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. د سوریه له کډوالو سره د مرستې لپاره په لندن کې د مرستندویو هیوادونو کنفرانس په داسې حال کې جوړیږي چې په ژنیو کې د سوریه د رژیم او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې بې له کومې نتیجې پای ته ورسېدې. په یمن کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان د امریکا د مشکوکې بې پیلوټه الوتکې په یوه حمله کې وژل شوی دی. په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده مهم قومندان جلال بلعیدی الیاس ابو حمزه نن د یمن په جنوبي ولایت ابیان کې ووژل شو. ویل کیږي چې بلعیدی د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ له کلک اختلاف سره سره له داعش سره خواخوږي لرله. داسې راپورونه هم شته چې نوموړی په دې وروستیو کې له القاعده شبکې څخه وتلی و او په یمن کې د اسلامي دولت ډلې د څانګې د مشر په توګه ټاکل شوی و. د القاعده شبکې یو زیات شمیر مهم مشران د ناصر الوهیشي په ګډون د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې وژل شوي. بریټش ایئرویز د ملکی هوایي چلند وروستی شرکت دی چې تهران ته الوتنې پیلوي. د انګلستان د ملکی هوایي چلند دا اداره وایي چې له لندن څخه به تهران ته په جولای میاشت کې مستقیمې الوتنې پیل کړي. د ایران له اټومي موافقې وروسته چې پر ایران د نړیوالو لګول شوي بندیزونه لغوه شول، د برتانیا په ګډون د لویدیځ څو هیوادونو له ایران سره خپل اړیکې بیا ټینګ کړل. له دې مخکې د فرانسې او هالنډ هوایي شرکتونو ایر فرانس او کی ایل ایم هم وروسته له دې چې په 13 جنوري میاشت کې امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د بندیزونو د لغوه کېدو اعلان وکړ، تهران ته د الوتنو له بیا پیل سره لیوالتیا ښودلې وه. له دې سره داسې هیلې زیاتې شوي چې اروپا ته د ولسمشر حسن روحاني له سفر وروسته ښایي په ایران کې چې د وګړو شمیر یې 80 میلیونه دی بهرنۍ پانګونې زیاتې شي. ایران د لویدیځ د پانګونو په تیره د الوتکو لپاره یو لوی او په زړه پورې مارکیټ دی. تهران تیره اونۍ موافقه وکړه چې له ایرباس شرکت څخه د شاوخوا 28 میلیارد ډالرو په ارزښت 113 الوتکې وپیري. د یو بل خبر له مخې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي یو سلاکار د انرژۍ په برخه کې له روسیې، عراق او وینزویلا سره د نږدې اړیکو غوښتنه کړې. د خامنهي سلاکار علي اکبر ولایتي ویلي ایران او روسیه باید د انرژۍ په سکتور کې له یو بل سره سیالي ونه کړي او له یو بل سره همکاري وکړي. ولایتي چې پرون یې روسیې ته د سفر پر مهال خبرې کولې وویل د تهران دریز دا دی چې د ایران، روسیه، وینزویلا او عراق په څیر هیوادونه باید د انرژۍ په بازار کې په خپلو کې اړیکې او سلام مشورې پیاوړي کړي. او وروستی خبر د راپورونو له مخې د امریکا د هوایي چلند دو شرکتونو یونایټډ او دلتا وړاندیز کړی چې د الوتنو د عملی امیدوارې میرمنې باید د لاتینې امریکا هغو سیمو ته پرېنه ښودل شي چې د زیکا ناروغي پکې خپره شوې. زیکا ویروس چې د ملاریا په څیر د ماشي په وسیله سرایت کوي په برازیل کې د هغې ناروغۍ عامل بلل کیږي چې په نتیجه کې مور د واړه سر لرونکی ماشوم زیږوي. رویټر خبری اژانس راپور ورکوي چې یونایټډ شرکت پرون د الوتنو هغه عملی ریټر خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې یونایټډ شرکت پرون د الوتنو هغه عملی او پیلوټان ته ویلي چې کولی شي د زیکا د سرایت حوزو ته له تلو څخه ډډه وکړي. د دلتا شرکت هم د جنوري له 18 نیټې راهیسې د الوتنو په عمله کې د شاملو امیدوارو میرمنو په کاري مهال ویش کې بدلون راوستی. د دلتا ویان مورګن دورانت رویټرز ته وویل چې د څو محدودو پروازونو د عملې په لیست کې بدلون راغلی. د هوایي چلند شرکتونو او د هوټلونو مسؤلان وایي چې د ټکټونو او هوټلونو پر بوکینګ د زیکا ناروغۍ د اغیز په اړه څه ویل لا له وخته مخکې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. جنرال عبدالرشید دوستم نن هغه اوازی رد کړی چې د ملي وحدت له حکومت خوا بده دی. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. دا به هم واوري چې افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې د خبرو پلان په بشپړېدو دی.
قرار است در 30مین نشست گروه هماهنگی 4 جانبه راه نهایی شد.
په فرا کې قومي مشرانو له حکومتي چارواکو سره په یوه غونډه کې ژمنه وکړه چې د ټاپي د پروژې امنیت به تعمین کړي او د فرا والی وویل
تطبیقات تر فرا رسیږي، یعنی دا په کار ومنګه.
په افغانستان کې انسانان څرنګه قاچاقي شي په دې اړه په یوه تفصیلي مطلب کې به دا هم واوري.
طالبانو غوښتل چې ما امتیاري کې نظام وای او غولوی کمالیانی کو زی جنت ما ځانو کوم سره تللی جنت چې بیا بېرته راوتلی.
دلته په وروستیو کې یو شمېر رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له حکومته خوابدی شوی دی. جنرال دوستم نن په کابل کې یوې غونډې ته په دې اړه توضیحات ورکړل. نسیم شفق د ازادي راډیو د کابل له سټوډیو راسره دی. شفق صاحب، جنرال دوستم څه وویل؟
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال نن په یو غونډه کې ګډون درلود او هلته یې وینا وکړله. دا څرګنده کړه چې ځینې خلک وایي چې جنرال عبدالرشید دوستم له حکومت نه فاصله نیولې او یا هم ګوښه شوی. ده وویل چې دا خبرې بې ځایه دي، خو دا یې وویل چې دای ځینې خبرې لري، یعنی هدف دا و چې ځینې انتقادونه سته، څه نه څه خوابدي سته. اما دا یې په څرګنده رد کړه چې ګومان چې ګوند یې له حکومت څخه فاصله نیولې وي، بلکې ټینګار یې وکړ چې حکومت په جوړولو کې د ملي وحدت د حکومت په جوړولو کې د مهم او اساسي رول درلود. ښاغلی دوستم وویل دای وایي ځینې خلک وایي چې جنرال دوستم له حکومت نه ګوښه شوی او یا یې فاصله نیولې او داسې نورې خبرې. زه به څنګه ګوښه شم، څنګه به له دولت نه لرې ولاړ شم؟ دولت زموږ دی، زحمت مو ګاللی او ما یې په جوړولو کې اساسي رول درلود. هیڅکله زه ګوښه کېږم نه، زه د جمهور رئیس لومړی مرستیال یم، نو خپلې خبرې لرم. البته دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تر دې وړاندې په دې وروستیو څو ورځو کې ځینو رسنیو داسې راپورونه ورکړل چې ګوند دی له حکومت څخه ناراضه دی، خوابدی دی، او حتی په ځینو رسنیو کې دا خبره هم وشوه چې د ملي وحدت حکومت تحریم کړی او یا یې له حکومت څخه مقاطعه اعلان کړي. او دغه راز ویل شوي چې ښاغلی دوستم په دې وروستیو کې په رسمي مجالسو کې هم او په تشریفاتي غونډو کې هم ګډون نه کوي. د جنبش اسلامي ویاند بشیر احمد تیان چې په عین حال کې د ولسي جرګې غړی دی، د هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې ګوندې جنرال دوستم په یو ډول د حکومت په تیره د ملي وحدت د حکومت پر مشرانو او د هغوی په کړنو باندې انتقاد لري. ښاغلی تیان جویل،
این نارضایتی جناب مان صاحب هست از عمل کرد حکومت، اونا
دای وای د حکومت لکړونو څخه د جمهور رئیس لومړی مرستیال ناراضه دی. هغه د ملي وحدت د حکومت د مشرانو پر عمل کرد او کړنو انتقاد لري. خلکو ته سمه توجه نه ده شوی، هغو کسانو ته چې دا نظام رامنځته کړی سمه توجه نه ده شوی. جنرال صاحب دوستم نظرونه لري، خو هیڅ کله له حکومت نه د مقاطع خبره نه ده مطرح شوی. البته باید وایم چې د ښاغلی جنرال دوستم مطبوعاتي مشاور سلطان فیضی هم ازادي رادیو ته ویل چې د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال صنعت څخه بدیل لري له حکومت څخه، او وایي چې په امنیت ته توجه نه ده سوی په مجموع کې، او جنرال دوستم چې غوښتل یې چې په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات ترسره کړي او په دې اړه خپل پیشنهادونه جمهور رئیس او د ملي امنیت شورا ته درلودل، هغه هم نه دی منل شوی. نو دغه ټول موضوعات ښاغلی فیضی ویلی وو چې دا د دې لامل شوی چې جنرال دوستم څنڅه خوابدی وي او یو څنڅه ګوښه شوی وي له حکومت څخه یې فاصله نیولې.
بله، شفق صاحب، تاسو د جنبش د ویاند اواز هم خپور کړ. د جنبش ویاند نن دا خبرې کړې دي او کنه د مخکنی یو خبرو نمو مطلب وو؟
د پرون له ازادي راډیو سره خبرې وکړلې، هم ښاغلی تایان چې د جنبش ویان دی او هم ښاغلی سلطان فیضی چې د جنرال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي مشاور دی. دوی دواړو پرون
له دا پرون او دوستم نن دا خبرې رد کړې، خو دوستم چې دا د انتقادونو خبره وکړه، د په خپل وینا کې واضح نه کړل چې څه انتقادونه لري.
د مشخصه نکړه لولي څو خبرې چې وکړي، هغه دا چې یو ویل چې مونږ په ډیر شوق سره رای ورکړي او د تر ډیر د ځوانانو یوه غونډه ته خبرې کولې. یو ویل چې ځوانانو او په مجموع کې ټولو په مینه سره رای ورکړل او مونږ خلک تشویق کړ چې تاسو رای ورکړئ. خو د یو متل هم تیر کړ چې په دوه ګوتو باندې لمر نه پټیږي، او هغه کار چې لازم او هغه کارونه نه دي شوی. او په څرګنده یې ویل چې دوی خلکو ته ملامت دي، په تیره د کندوز خلکو ته د یادونه چې هغوی ته دوی ډیر ملامت دي او دا منی چې ملامت دي، او په همدغه علت دی چې ظاهرا چې دا خبرې کیږي چې دی له حکومت څخه د فاصله نیولې ده او یا په مجالسو کې نه ښکاري او یا هم خوابدی دی.
نسیم شفق مننه په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې په افغانستان کې د سولې هڅې له طالبانو سره څرنګه روانې دي. ټاکل شوی ده چې د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د ماشام لوو د سهار تر اوسه بجو پوری بیا په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې آشنا رادیو اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت هیله مند دی چې د افغانستان د سولې لپاره د څلور اړخیز غونډې په دریم پړاو کې د سولې د لارو نقشه ورسته شي. ټاکل شوی ده چې دغه غونډه د را روانې اونۍ یعنی د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شي. زموږ همکار اجمل تورمان چې همدا اوس له کابله د کابل استودیو را سره دی په دې اړه نور معلومات تاسو ته درکوي. تورمان صاحب
بله شیبر صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته سلام په وړاندې سو کولو سره، لکه څنګه چې تاسې ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې د افغانستان د سولې لپاره د څلور اړخیزې غونډې په دریم پړاو کې د سولې د لارو نقشه ورسته شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه نن ازادۍ راډیو ته وویل
قرار است در سیومین نشست گروه هماهنگی چهار
دیوی ټاکل شوی چې د څلور اړخیزې غونډې په دریم پړاو ناسته کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي د سول د خبرو لپاره د لارې په نقشه ډیر باس وشي او دغه نقشه ورسته شي. خغلی مستغنی وویل چې لومړی پړاو غونډه د غړو هیوادونو چې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان دي د دندو او په لایحو او په دوهمه کې د سولې د خبرو لپاره د لارې په نقشه او په دریمه کې هم پر همدې موضوع به ډیر کار وشي. د یادونه ده چې د څلور اړخیزې غونډې لومړی پړاو ناسته په اسلام آباد کې، دوهمه په کابل او درېمه ټاکل شوې را روانه اونۍ د شنبې په ورځ جوړه شي، دا هم په اسلام آباد کې وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې تر اوسه پورې د څلور اړخیزو غونډو په تړاو کوم جدي پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه افغانان ورته ډېر هیله من نه دي. حال دا چې په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې تر لومړی پړاو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مسلکي مرستیال او په دغه غونډه کې د افغان حکومت استازي حکمت خلیل کرزي وایي دی ول چې افغانان به تر راتلونکو دوه میاشت پورې د سولې په برخه کې د یو شمېر بدلونونو شاهدان اوسي. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې پرولو سره اعلان کړی چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال کولی شي د سولې د لارې پر یوې داسې نقشې سره سلا شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. هاخوا داسې اوازې هم موجودې دي چې په همدې درېیم پړاو څلور اړخیزې غونډه کې به د طالبانو او حزب اسلامي استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان د سولې په عالي شورا کې ځینې سرچینو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که دا خبره تایید کړې نه ده نو ردوي هم نه چې په دغه غونډه کې به دوی ګډون وکړي. بله شي برسه
بله تورمان صاحب، تاسو ویل چې د سولې عالي شورا دا خبره نه تاییدوي، تاسو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان سره خبرې کړې وې، هغه څرنګه دا خبره تایید کړې ده چې د طالبانو او حزب اسلامي استازي به د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي او کنه؟
نه، دوی تر ډیره پورې وایي چې همدغه درېیمه پړاو غونډه چې ده دا په همدا لارو په د نقشې پر سر ده. تر اوسه پورې په دغه غونډه کې د حزب اسلامي استازي یا طالبان دوی ته دغه نه دی ورکړ، ځکه عملا خبرې نه دي پیل شوي. لا هم په لارو د نقشې پر سر باندې خبرې روان دي چې دوی هیله من دي چې په همدغه غونډه کې به دا بشپړه شي.
او د افغانستان د حکومت په استازیتوب د اسلام آباد په غونډه کې څوک برخه اخلي؟ معلومات مو ترلاسه کړي؟
داسې تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده، ولې دا چې په لومړي پړاو غونډه کې او په دوهم پړاو غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي ګډون کړی و. تمه ده چې په درېیم پړاو غونډه کې هم ښاغلی کرزي ښایي په دغه غونډه کې ګډون وکړي.
اجمل تورمان، مننه. په فراه ولایت کې د ټاپي پروژې په ملاتړ نن یو ستره غونډه جوړه شوې وه. د قومونو او قبایلو چارو وزیر فراه ته ورغلی و ترڅو د هغه ولسوالیو د قومي مشرانو ملاتړ د ټاپي پروژې لپاره جلب کړي چې د ټاپي پروژه ورڅخه تیرې شي. قومي مشرانو هم له دولت سره په دې جلسه کې ژمنه وکړه چې د ټاپي یا د ګازو د پایپلاین د غځونې د پروژې څخه به په ټولو امکاناتو ملاتړ وکړي. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د دې سترې غونډې راپور راکوي.
په فراه ولایت کې ټاپیا د ګاز د غځوند پروژې په ملاتړ یوه ستره غونډه جوړه شوه. دا غونډه د فراه ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست لخوا جوړه شوې وه. په کې کابل وزارتونو مشرانو د فراه د مرکز او ولسوالیو څخه ګډون کړی و. غونډې ته د کابل د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل هم راغلی و. د قومونو او قبایلو چارو وزیر د ټولو قومونو څخه ورته چې ټاپي پروژې د پلي کېدو څخه د ملاتړ وکړي او پرېجنل چې امنیت ته یې څو ګواښ پېښ کړي. غونډې ته قومي مشران او دینی عالمان هم خبرې وکړې. دوی خپل بشپړ ملاتړ د ټاپي پروژې څخه اعلان کړ او دغه پروژې د فراه فرایوال لپاره ډېره اړینه او مهمه وبلله. دوی افغان دولت ته ژمنه ورکړه چې په هر ډول امکاناتو به دغې پروژې څخه ملاتړ وکړي. له بلې خوا د فراه والي محمد آصف ننګ هم د غونډې ګډونوالو ته خبرې وکړې او د فراه د خاک سفید، بکوا، ګلستان او برابرک ولسوالیو د قومي مشرانو څخه یې وغوښتل تر څو د ټاپي پروژې د امنیت په خوندیتوب کې د دولت سره پوره ملاتړ وکړي.
گلستان، بالا بلوک، خاک سفید، تاسو دلته نمایندگی کوئ. د دې پروژې ساتنه، حمایت او استفاده دا ټول زموږ وجیبه ده. دغه پروژه به انشاءالله په فراه کې کامیابه وي. دو پریکټس مهم و اساسی را ما داریم در قبال تطبیق پروژه. پریکټس های ملکی و نظامی و دفاعی و امنیتی انشاءالله سر از این کار میکنیم. اجابت دیده دادی چه مثلا زمینی پروژه و سرزر عملی سی او پکان دو سر و نسم کی تطبیقات تر فرا رسید. یعنی دا پر کار با منگا دیده دیزن دیده منطقی کمو
د ګاز د پایپلاین د غځولو پروژې چې د ترکمنستان هېواد څخه پیلېږي او بیا تر هند پورې غځېږي د فراه او افغانستان لپاره ډېر حیاتي بلل کېږي. دغه پروژه کابو 1200 کیلومتره اوږدوالی لري چې کابو 300 کیلومتره یې یوازې د فراه ولایت څخه تیریږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د فراه ولایت د بکوا، ګلستان، بالا بلوک او خاک سفید ولسوالۍ قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د ټاپي د پروژې د تیرېدو د امنیت تامین به د تامین په برخه کې به له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم تیر ورځ د کندهار د سفر پر مهال د کندهار او جنوب غربي ولایتونو له اوسیدونکو وغوښتل چې د ټاپي د پروژې په پلي کولو کې دي له حکومت سره مرسته وکړي. د ولسمشر اشرف غنی د دې څرګندونو جزئیات د خان محمد سین په راپور کې.
جمهور رئیس اشرف غنی د کندهار او هاغو سلور ولایتونو له اوسیدونکو څخه چې د ټاپي پروژې په مسیر پراته دي وغوښتل چې د دې پروژې له پلي کېدو سره مرسته وکړي. ښاغلی غنی د ټاپي پروژه د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهمه وګڼله. وویل چې دا پروژه نه یوازې دا چې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان ګاز لیږدوي، بلکې له 1500 میګاواټه برېښنا څخه به یې په هیواد کې ګټه واخیستل شي. ښاغلی غنی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په کندهار ښار کې د سیمې له سپینګیرو او مخورو سره په یوې ناسته کې وکړې.
ټول د دې 15 ولایتو والي صاحبانو عسکري اما له ټولو نه له ولس نه مرسته مې پکار. دا یې موږ او تاسې راتلونکي ده.
ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان طبیعي ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي. په پام کې ده چې دا پروژه تر 2019 میلادي کال پورې بشپړه شي او افغانستان به له ترانزیت څخه هر کال 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په جوړې ناسته کې د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو جمهور رئیس ته په هغه ولایت کې د امنیت د خوالي ډاډ ورکړ او هیله یې ځنې وکړه چې دې ښار ته د برېښنا په راوستلو سره د تولیدي فابریکو، صنعتکارانو او سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس نصرالله وویل چې له کابو 14 کلونو راهیسې د برېښنا نشتوالي د دوی فعالیتونه ځنډولي دي. ښاغلی نصرالله وویل چې که د برېښنا ستونزه یواره شي د فابریکو له فعالېدو سره به زرګونو خلکو ته د کار زمینې برابرې شي.
که چیرې زموږ د برق مشکل حل سي زموږ تاجران و دې ته زړه ښه کوي چې د کیسې خپله سرمایه ګذاري په کښې کې وکړي، ښه د حکومت سره په شراکت باندې وي او که په خپله سکتوري خصوصي باندې وي دوی سرمایه ګذاري کوي او په دې کې پانګه اچوي، زموږ ډېر انسانان به په کار اخته سي.
ښاغلی غنی د کندهار ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا 1500 کیلو واټه چې د ټاپي د پروژې تر څنګ تیریږي د خلکو ستونزې به هوارې کړي. د افغانستان خلک سره لدې چې د ټاپی پروژه د هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره مهمه ګڼي، پر امنیت هم اندېښنه ښیي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د چهارشنبه ورځې ناوخته د افغانستان د کرنې وزارت د چارواکو له لوري د خوست ولایت د مرکز سربیره په دریو ولسوالیو کې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام د پلي کېدو پرانستنه وشوه. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وویل چې په خوست کې د کرنې وزارت په دې پروګرام کې له 4 میلیونو ډالرو نیولې بیا د خلکو لیوالتیا ته په کتو سره تر 4 میلیونو ډالرو پورې لګښت کولی شي. نوموړی زیاتوي په نوي لمریز کال کې به په خوست کې پر 1.5 زر جریبه نویو باغونو او 1 زر جریبه پخوانیو باغونو هم کار پیل شي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر وایي چې د بڼوالۍ او مالدارۍ لمیلي برنامې سربیره به د یاد ولایت په شپږو نورو ولسوالیو کې د کرنې د ودې پراختیا برنامه هم پلی شي. د کرنې وزیر چې د یاد وزارت د یو شمېر نورو چارواکو سره یوځای خوست ته تللی وایي
د باغدارۍ بخش کې 1 زر جریب نوي باغونه به ایجادېږي او په عین وخت کې تقریبا 1500 جریب هغه پخواني باغونه چې بیا موږ کوی شو هغه اسلایکو هغه بخش کې کار کوو چې مجموعا 2.5 زر جریب باغونه کې به کار سکل به انجام شي.
د کرنې وزیر وویل چې بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې د محصولاتو د راټولولو وسایل، کیمیاوي سرې او دواګانې په 50% تخفیف ورکول کیږي. همدارنګه یاد وزارت پلان لري چې بڼوال د باغدارۍ له نویو طریقو او میتودونو سره بلد کړي. اسدالله زمیر وړاندې وایي
پلان لرو چې د 100 نه زیات گرین هاوس یا تجارتي سطخانو شنې خونې جوړ کړو. دویم د چرګانو د مادرساک یو فارم ایجادوو چې 1.16 میلیونه القا شوي تخمونه ظرفیت به ولري. د چرګانو د بچیانو د ایستلو یو فارم یا هچري چې ورته وایو تخنیکي چې تقریبا 1.8 میلیون چرګانو یا چرګوړو د تولید ظرفیت به لري. گوشتی چرګانو 40 فارمونه جوړوو چې 600 زره چرګانو تولید ظرفیت به لري.
د کرنې وزیر وویل چې په خوست کې د شاتو د مچیو د 100 فارمونو او د شاتو د پروسس او بسته بندۍ لپاره د یوې فابریکې د جوړولو پلان لري.
سر کال مونږ پلان کې لرو چې د شاتو د مچیو 100 فارمونه خوست ولایت کې د شپږ ولسوالۍ کې ایجاد کړو او همچنان اصل یا شاتو پروسس او بسته بندۍ لپاره یو فابریکه خوست ولایت کې سرکل تاسیس کړو.
بلخوا خوست ولایت حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او په ځانګړي ډول د ځنغوزۍ د پروسس او له خوست بهرنیو هیوادونو ته د سوداګرۍ د اهمیت په باب خبرې وکړې.
هیله او پیشنهاد مو دا ده چې د یوې ملي شتمنۍ په توګه د ځنګلونو د بیا رغونې په برخه کې موږ ته ځانګړې توجه وکوئ. یو د جلغوزوی ځنګلات دي چې په دغه برخه کې لویه پکتیا او خصوصا خوست ډېر مناسب اقلیم لري او موږ په خوست کې په دې لټه کې یو چې د پروسس یو مرکز جوړ کړو چې ټول افغانستان جلغوزي په خوست کې پروسس شي او له دغه ځینه بیا چین او د نړۍ نورو هیوادونو ته صادر شي.
خوست والی په یاد ولایت کې د زیتونو د ونو لپاره د مناسب اقلیم خبره وکړه او زیاته کړه
موږ د صبروی نیولې بک او بیا تر ځازی میدان ولسوالۍ پورې موږ په طبیعي توګه باندې نسوی زیتون هلته لرو. اما وحشیدی هیله مدارسی د جلغوزیو او د زیتونو په برخه کې خوست لپاره اړوند ادارو ته یو هدایت ورکوي.
یاد دی چې د چهارشنبه ورځې په ناوخته د کرنې د وزیر لخوا د 13 میلیون افغانۍ په لګښت په خوست ښار کې د میلمه کور باغ د بیا رغونې کارونه هم پیل شول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حکمت الله حماس د هلمند له قاسم بازار راستولې سمس کې لیکلي دي حکومت باید د سولې پر روانو خبرو کې بشپړ دقت وکړي. نصر الله له شاجوی څخه لیکي خدای دې وکړي چې د سولې خبرې کامیاب شي. عبدالقدیر تکین له زابله پر استول اسمس کې لیکلي دي د سولې د خبرو په دریم پړاو کې باید له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي. محمود روشن له غزنی لیکي هر پلار مور باید په خپلو ماشومانو تعلیم وکړي. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک لیکلي دي ډیر خلک د ټاپی پروژې ته انتظار دي چې کار پکې پیدا شي. ورته عبدالرحمن له روزګان لیکلي دي د روزګان امنیت په ځینو سیمو کې شندې حکومت باید توجه ورته وکړي. عبدالمنان له کابل پر استول اسمس کې لیکلي دي د اسلام آباد غونډې ته ډېرې هیلې شته. خدای دې وکړي چې طالبان نور له جګړې لاس واخلي او د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. او عبیدالله په راستول اسمس کې لیکلي دی د ټاپي پروژې ته افغانان ډېرې هیلې لري. خدای دې وکړي چې ژر تر ژره دا پروژه له افغانستانه تیر شي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د کور کلی اونیس پروګرام لرو، همداراس د سپورت اونیس پروګرام لرو. د کور کلی په پروګرام کې به د انتقاد په اړه واوري، څرنګه انتقاد وکړو په دې اړه تفصیل درکو، او د سپورت په پروګرام کې د اونۍ مهم خبرونه له تاسو سره شریکو. البته دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې یو شمېر خلک قاچاقېږي، په دې اړه په تفصیل اوریدلی شي. خو دوه بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له قسیم سولمل څخه. له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړم. په ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو په پیل کې دا خبر درلو چې جنرال عبدالرشید دوستم ویلي دی چې له حکومت خوا بدی نه دی. البته ځینې انتقادونه دی لري چې هغه د وویل چې دا حکومت د پخپله جوړ کړی دی. او همدارس مو په دې خبرونه کې واوریدل چې ټاکل شوی دی د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه وشي. د سولې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازی برخه اخلي. اوس پر شو لنډو خبرونو ته احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو خبرو په دریمه غونډه کې به د لارې پر نقشه بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به چې بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي د لارې نقشه نهایی شي. په جلال آباد ښار دوهمه ناحیه کې د ګمرک د جومات مخې ته یوې چاودنې درې ملکي وګړي ټپیان کړل. چارواکي وایي د دې حملې هدف د علي آباد په نوم د یو شرکت موټر و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هندستان له چمپیون لیګ ټیم سره تمریناتي لوبه کوي. د نړۍ د اویا هیوادونو مشران نن په لندن کې غونډه کوي څو د سوریې د نږدې 15 کلن کړکیچ له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره 9 میلیارد ډالر چنده راټوله کړي. په یمن کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان جلال بلیدی الیاس ابو حمزه نن د امریکا د مشکوکې بې پیلوټه الوتکې په یوه حمله کې ووژل شو. بلیدی له داعش ډلې سره خواخوږي لرله. د انګلستان د ملي هوایي چلند اداره وایي چې له لندن څخه به تهران ته په جولای میاشت کې مستقیمې الوتنې پیل کړي. د آیت الله علي خامنهای یو سلاکار د انرژۍ په برخه کې له روسیې، عراق او وینزویلا سره د ایران د نږدې اړیکو غوښتنه کړې. او راپورونه وایي چې د امریکا د هوایي چلند دوه مهمو شرکتونو یونایټد او دلتا وړاندیز کړی دی چې د الوتنو د عملی امیدوارې میرمنې باید د لاتینې امریکا هغو سیمو ته پرېنښودل شي چې د زیکا ناروغي پکې خپره شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. افغان حکومت وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د انسان قاچاق کم شوی دی، خو د انساني قاچاق بندونه له نویو طریقو څخه په استفاده لا هم د یو شمېر کورنۍ غیر ښکار کوي. په دې اړه تفصیلي راپور له رحمت الله افغان څخه.
د انسان قاچاق چې په اوسنی عصر کې د غلامۍ نوې بڼه ده، نن سبا په افغانستان او بهر کې د ځینو خاصو کړیو لپاره د غیر قانوني سوداګرۍ یوه ښه سرچینه بلل کیږي. پوښتنه دلته ده چې په افغانستان کې د انسان قاچاق د کومو اهدافو لپاره ترسره کیږي. یوه معتبره افغان امنیتي سرچینه وایي په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې انساني قاچاقبران د خلکو له اقتصادي کمزورتیا، د کورنیو له ناپوهۍ نه په استفادې ماشومان او تنکي ځوانان د امنیتي هدفونو لپاره له هیواد بهر او په داخل کې قاچاق کوي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غاږی خپور شي، ازادۍ راډیو ته وویل د انسان قاچاقبران د سیمې د هیوادونو د استخباراتو په ملاتړ ځینې نابالغ ماشومان له خپلو کورنیو څخه په دې پلمه چې په دیني مدرسو کې استخداموي د افراطیت زده کړو مرکزونو ته لیږي. څو کاله وړاندې انساني قاچاقبرانو یولس کلن یحیا په همدې هدف د انتحاري حملې لپاره قاچاق کړی و. که څه هم یحیا وړوکی دی، خو یوه نړۍ خبرې له ځان سره لري. یحیا وویل ژوند یوه الهي تحفه ده، نو ځکه یې نه غوښتل انتحاري حمله وکړي. یحیا چې د فاریاب ولایت اوسیدونکی دا وایي وسلوالو طالبانو ورته دا ورزده کول چې څه ډول انتحاري واسکټ واغوندي او خپل ځان مشخص هدف ته ورسوي.
طالبانو غوښتل چې ما امتیاري کې نظام باندې پیسر ما مور پلار زخرڅ کړم ولا که روپۍ ولې امتیاري وکړې دغه سې ولاړ سې دغه روغبار ورسره دغه ځان انفجار کړ ملا کوي غټ سړی دی دغه ځای کې مشر دی تیا نفره لري غول وې که مالیا نیکو زی جنت ما زانو مچ کوم سره کله جنت چې بیا ورته راوتلې دلته مشتنه کل کړه چې زی جنت ورته رااله دلته
ډیر ځله داسې هم ویل کیږي چې قاچاق شوي ځینې ماشومان د بدن د غډیو د قطع د جنسي استفادې او سختو او لتوانو وتلو کارونو ته په زور مجبوریږي. له یحیا نه مې وپوښتل، کله چې له قاچاقونکو سره وو تا ته یې څه نور در زده کول؟ او له تا پرته نور ماشومان هم قاچاق شوي وو او پوځي زده کړې ورکول کېدې؟
پنځه نفر زما رقم دا رقم ورسره وو چې دغسې ځان تیاري کړي، روپۍ د پلورو ته ورکړې وې، زورم راوستلي وو، فرازان راوستلي څلور سبا کې راکوئ گا وخت قرآن شریف یې کوئ وخت کم کم راکوئ منځې راشوئ پسکا جمع تر کو معنا وسته ول زه جنت ته مول مالیا جنت چی دی ته جنت ته مول نو زه ته لاسه ولیا ته خو بیا کوچنی نه سمور دای چات کو.
یحیا وای هغه وخت چې له طالبانو سره وو څو ځلې د تیښتې هڅه وکړه چې بالاخره په تیښته بریالی هم شو، ځان یې افغان امنیتي ادارو ته تسلیم کړ او اوس په یو امن ځای کې ساتل کیږي. افغان امنیتي چارواکي وای ډیر ماشومان چې د امنیتي هدفونو لپاره له هېواد بهر د قاچاقبرانو لخوا قاچاقیږي د بېوزله ولایتونو سمنګان، کونړ، بادغیس، فراه، بدخشان، بغلان او پکتیکا اوسیدونکي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای هغه ماشومان او تنکي ځوانان چې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري د انساني قاچاقبرانو لاسته لویږي. د دغه وزارت وین علي افتخاري وای دا دوی موندنې ښیي چې تر ډیره افغان ماشومان د سختو کارونو ته د استخدام او د امنیتي مسایلو لپاره قاچاقیږي.
زموږ سره په مجموع کې په تیرو څو کلونو کې د ماشومانو د اختطاف او قاچاق شاوخوا زر قضیې ثبت دي. دا هغه قضیې دي چې قربانیان یې راګرځول سوي او بیرته کورونو ته تسلیم سوي. تیر کال موږ د انسان د قاچاق 213 قضیې درلودې، خو سږ کال 101 قضیې لرو. په دې وروستیو کې موږ په ډله ییزه توګه 14 قربانیان درلودل چې هېواد ته راګرځول سوي. دا کسان زیاتره د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه تر 16 کلونو پورې دي.
شمالي کشور بودن.
ښاغلی افتخاري وای هغه ماشومان چې قاچاق شوي د ډیرو عمرونه له 13 څخه نیولې تر 16 کلونو پورې دي، چې ځینې یې د انټرپول پولیسو په مرسته له ترکیې، سعودي عربستان، ایران او پاکستان څخه بیرته هېواد ته راستنه شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لویان د میو پختل چې د دې ناوړې پدیدې قربانیان له کوم نورو ګواښونو سره مخ وي.
نو مشکلات بسیار زیاتی داشته، قاچاق شده بدون از خانوادش خبر
ده. دوی زیات ستونزې لري. ځینې داسې کسان هم قاچاق شوي و چې کورنۍ او احوال نه ورباندې درلود. قاچاق بلان ورته ویلي و چې ماشومان مشترک کړي، د میاشتې به زیاتې پیسې درکو، خو کله چې وړي د یو ګدا په ډول ورنه استفاده کړي. له بده مرغه دوی ګواښل سوي هم دي چې د ورځې باید دومره پیسې پیدا کړي، پیسې کورنۍ ته نه دي لیشل سوي، له دوی نه جنسي استفاده هم سوي او په امنیتي کارونو کې هم ورنه ګټه اخیستل سوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو تنکی افغان ځوان چې د قاچاقبرانو لخوا غولېدلې د ښاغلي افتخاري په خبرو د تایید ټاپه لګوي. د بغلان ولایت اوسیدونکی حیات الله وای قاچاقبرانو په یو عالم چل او نیرنګ هغه سعودي عربستان ته د کارموندنو لپاره قاچاق کړ، خو هلته له یو ناوړه برخلیک سره مخ شو.
نه میاشتې له کورنۍ ورک وم، پلار مې نه پوهېده چې زه چیرې یم. په سعودي عربستان کې نه میاشتې ورک وم، زما په سر جګړې او جنجالونه وو. په دې نه میاشتو کې ما داسې فکر کاوه چې په ما نه کاله تیر شوي، زه یې وهلم ټکولم، په ما یې کارونه هم کول.
دغه تنکی افغان ځوان زیاتوي له څو میاشتو وروسته د سعودي عربستان پولیسو هغه له قاچاقبرانو وژغوري او زندان ته یې ولیږه. له حیات الله نه مې وپوښتل څنګه وتوانید چې یو ځل بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
په زندان کې مې یو ملګري زما له پلار سره اړیکه ونیوله، ورته یې وویل چې د حیات الله په نوم له ما سره یو ماشوم بندي دی. له هغې وروسته زما پلار خبر شو، هغه دولت خبر کړ، یو کس په سعودي عربستان کې زما ضمانت وکړ، بیا را خلاص شوم او له نهو میاشتو وروسته یې زه افغانستان ته راولېږلم. زیات تکلیفونه مې ولیدل، حتی قاچاقبر چې له ما څخه $3,500 اخیستي وو هغه مې هم ونه ګټل، او د سعودي عربستان په زندان کې له ما سره یو کلن ماشوم هم.
له دې وړاندې د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان غړیو یا سارک په خپله څلورمه غونډه کې پریکړه کړې وه چې د افغانستان په ګډون د دغه سازمان 8 غړي هیوادونه باید د انسان د قاچاق په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د قاچاق د منع کنوانسیون تطبیق کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت له هڅو راضي نه بریښي. د دغه کمیسون رئیس سیما سمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوه له تر ټولو لویه او جدي ستونزه چې په افغانستان کې شته هغه د انسان قاچاق دی، او په دې برخه کې لازم کارونه نه دي شوي. موږ د دې غوښتنه کوو چې افغان حکومت باید دې مسلې ته پام وکړي. تر اوسه په افغانستان کې د انسان قاچاق جرم نه و ګڼل شوی، خو د کمیسیون په غوښتنه لږ تر لږه دا کار وشو چې د انسان قاچاق په جرم کې شامل شو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د انساني قاچاق کوونکو د فعالیت په محدودولو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کوي. د دې سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد حیدرزای وایي:
زموږ امر او ارقام دا ښیي چې په دې ډېر نږدې لنډ وخت کې تقریبا 1400 تنکي افغان ځوانان سویډن ته ورسېدل. دا هغه بې سرپرسته تنکي ځوانان دي چې ډېر خطرونه یې په سترګو لیدلي دي او احساس کړي دي. په تېره د انسان د قاچاق او پلورنې په بخش کې دوی اکثرا تنظمن شرایط په دوی باندې تحمیل شوي وي. په هغه کې جنسي مسایل مطرح دي، په دوی باندې اجباري کارونه د لارې په مسیر کې ترسره شوي وي. حکومت کولای سي چې د قاچاقبرانو د حلقاتو د فعالیتونو د محدودولو په بخش کې دوی ډېر قوي ګامونه پورته کولای سي. نو د حکومت رول او نقش ډېر حیاتي نقش دی.
ویل کېږي په دې وروستیو کلونو کې انساني قاچاقبرانو د انټرنیټ او نورو بېلابېلو لارو یو شمېر خلک د کارموندنې په هدف په درواغجنو وعدو غولوي، او په همدې پلمه یې بهر ته د شومو اهدافو لپاره قاچاق کوي. له دې ټولو سره سره د کابل امنیه قوماندانۍ د جنایي څېړنو رئیس وایي چې د خپلو کاري صلاحیتونو په چوکاټ کې په دې برخه کې لازم اجراءات کړي.
افغانستان نه مستقیما قاچاق نه کی، د قربانی او د قاچاقبر په منځ کې قرارداد کی. د انسان قاچاق په زور د افغانستان تر اوسه داسې قضیه مون نه، څه د اطفال اوسي، څه د ښځو اوسي، څه د نورو خلکو اوسي. ګرچې د قاچاقچیانو د سوء استفادې وړ ګرځي، هلته دوی د تروریستي سازمانونو د ځینې نور مافیایي ډلو منګولو ته لیږي. خپل د مسؤلیت په ساحه کې دې شي ته ډېر متوجه، ډېر جدي تدابیر لرلو او ډېر مخنیوي سوی ده.
په دې راپور کې مو د انساني قاچاق د دوو قربانیانو چې قاچاقبرانو فریب ورکړی و د ژوند سختۍ درته بیان کړي، خو یحیی وایي هیڅکله به هم د ده په اړه د خپلې کورنۍ بې توجهي له یاده ونه باسي.
دوی خرڅ کړم ولکه روپۍ چې زه غوښتې چې زه مړ سم، و دوی ته څه ګټه ورسېده؟ ځان دا همدلته سر ژوند کې زما له دغه شی ده چې زما ټوله دنیا خوشحاله وي. لاړ سم ترکیې ته څو کاله هلته درس وایم چې یو ښه سړی سم، ټوله دنیا راڅخه خوشحاله وي. او دغه رکن خلک به ورک شي لکه کوچنیان چې خرڅي پر ځانو دي زورونه راولي. دوی کوچنیان خرڅي.
خو د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسؤل نجیب الله ببرکزی له ټولو کورنیو غواړي چې د قاچاقبرانو لاسته د خپلو ماشومانو له لوېدو څخه په کلکه ساتنه وکړي.
محترمه میندې او پلرونه باید د ماشومانو حقونه وپیژني. که دوی په غوره ګټه باندې پوه نه شي، زما ماشوم سل افغانۍ یا سل ډالره په ورځ کې راوړي، ولې دا فاصله ډېره زیاته ده. په دې فاصله کې د قاچاق، د اختطاف، د جنسي تېری ډېر خطرونه نور. غوره ګټه په دا ده چې زه 15 روپۍ وګټم، د کور نږدې وګټم، حتی په ماشوم ونه ګټم. که میندې د ماشومانو په حقونو باندې پوه شي، دوی هېڅکله قاچاقبرانو ته خپل ماشومان نه ورتسلیمي.
د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسؤل وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې په هیواد کې د عامه پوهاوي د کچې د لوړېدلو په برخه کې کار وشي. ښاغلی ببرکزی همدارنګه د افغان امنیتي او کشفي ارګانونو مکلفیتونو ته په اشاره وایي چې د هیواد عدلي او قضایي بنسټونه هم باید د انسان قاچاقبرانو ته د جزا په ټاکلو کې لازم اجراءات وکړي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اورګونکو سلامونه مې ومني. اکثره وخت موږ د ځینو کسانو په کارونو انتقاد کوو، نورو ته د نه کولو توصیه کوو، خو بیا همدا چاره موږ خپله ترسره کوو. کله ناکله موږ د ځان د خلاصون لپاره یو متل هم وایو چې اوبه اخیستی زکته هم لاسه چوي. په دې معنی چې د ستونزو او مشکلاتو په وخت د خلاصون لاره تعویز اخیستل ګڼو. تعویز کول او پرې باور ساتل په افغاني ټولنه کې لویه مخینه لري، خو داسې هم نه ده چې دغه کار د ستونزې نوي پیدا کړي. په لسګونو ځله وهل، ټکول او ان وژل د دغه ستونزې مسول ګڼل کیږي. لا هم د افغاني ټولنې ګڼ افراد پر تعویز باور لري، خو دا چې دا باور څه ډول دی او پایلې چې دي په نننۍ کور کلي خبرونه کې به ترې خبر شي. په پیل کې د یو تعویز ورکوونکي هغه خبرې اورو چې د لاس خطونه ګوري.
د تا د اول خطونه مخیمه ښه د چاته نه ښیمه خطونه دا د ژوند خط دی او دا د سرنوشت دی، دا د زړه خط دی او په زړه کې نازکته به امکان لري د خولې د لاس ډېر هم مثلا تا د مثلا ازورده شي، ولې په زړه کې څه نه لري، تا د خو مهربان زړه لري. اما او یو هدف مثلا هم لري که کوشش وکړي خپل ادب دی هم په مرور د زمان سره خپل ادب ته رسېږي، کامیابي ته رسېږي. یو وارې، دوه وارې، درې وارې، څلور وارې د خطرو سره مواجه شوی چې د مرګ خطر نه هم کم نه و، خدای ساتلی. ولې ښه دعاګوی لري یا پشتیبان یا دعاګوی چې زیاتره د بدبینانو مخه نیولې ده.
دا ډول لسګونه کسان د ښار په خواوشا کې تر سترګو کیږي چې یوازې د خلکو د غولولو لپاره ناست دي او له هغوی نه پیسې اخلي. د تعویز د تاریخچې په هکله دیني عالمان بېلابېلې نظرې لري. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمال وایي چې د تعویز ورکول او د تعویز اخیستل د بودایانو له دورې نه راپدې خوا د خلکو په منځ کې دود شوی.
د دې تاریخچه د بودایانو نه شروع ده او د دې تاریخچه له هغې زمانې نه شروع ده چې هلته دین نه و او دین تحریف شویو. د اماغه نه دا تاریخچه شروع ده. کله چې د اسلام مقدس دین راغلی دی، قران کریم نازل شوی دی، د دغه مسایلو جواب ویلې مسلمانانو ته د روحان لاري په توګه باندې لارښوونه کوي. فلهذا زمونږ په ټولنه کې یا بالخصوص زمونږ د کورنۍ او شخړو پر رامنځته کولو کې دغه مسایل مهم رول لري. سره د دې چې نم ویشي د کورونو خزي په دغه سي مسایلو کې زرخ کیل کیږي، هغه نو بیا بدبخت شي. کله د یو جادوګر کور ته ځاسته چې پیدا کوي په خلکو تقسیمه او یو قسم ذهني ټینشن او فشار لاندې وي، فکر کوي چې اختیار هم اندسي ده.
دا چې ولې ځینې کسان د ستونزو حل له تعویز ورکوونکو نه د تعویز په مرسته غواړي، له ځینو خلکو څخه مو پوښتلي چې د دې مسلې شاهدان دي.
دا یو اورس ګرځېدلې په خلکو کې، دا یو ذهنیت ورکړل شوی دی چې مثلا تعویز مؤثر ده، جن ده، فرید ده، دغه شیانو تحصیل لاندې راغلي دي. زمینه د بلې خوا تګ ورته مسایل ده، مثلا ډاکتر ته نشي تللی، ملا هلته ورته پیدا شي، قضایي او عدلي ارګانونه دا ګیله ده چې په دومره وخت کې د شیانو مخه نه نیسي.
امکه کور کې بیا ځنه ایم خپلار به خیر سره ډیر مخالف ده د کارو سره. هیڅ نه خو کېږي څوک چې مریض نور تای چې ډاکټر ته لاړ شي او حتی چې داخل نه خلک راځي هغه تر وخوي یعنی بحث کوي ور سره.
زمونږ سیمه له هغې سره د فرهنګ او تمدن نهایت عقب مانده دی. تر اوسه پورې همغه ابتدایي ژوند دی. دغه عقاید خو خامخا ډېر حاکم دی. یعنی زه خپله خو یو فرهنګي سړی یم، کنه ما خپله نه دی اخیستی، اما زما پلار ما ته راوړی دی چې کله ناروغه شوی یم.
په تعویز باندې ډېری هغه کسان عقیده لري چې هغوی د دین په هکله پوره معلومات نه لري. د کونړ اوسنیکی عبدالقیوم وایي چې د اسلام دین 1400 کاله مخکې خپور شوی دی، خو زموږ د ولس ځینې کسان لا تر اوسه هم په دې نه پوهیږي چې اسلام کوم کارونه روا او کوم ناروا ګڼلي.
اوس عجیبه عجیبه شعارونه په دې یویشتمه پیړۍ کې په دیوالونو باندې نو چې پورو پیسره عملیاتو تعویزاتو نه پیګم جادو شیکن او پیر څه روحاني عجیبه غوندې ټولنه ده.
ځینې وخت تعویز د کورنیو ترمنځ د شخړو سبب هم کیږي. د کابل اوسیدونکي مریم بیا د خپل کور کیسه کوي، وایي چې د یو غړي د تعویز کولو له وجې په ټوله کورنۍ کې جنجال جوړ شو.
زما خپل د سترګې لیدلې حال هم دا ده چې په کور کې مناسبات دومره درهم پرهم فقط دوه تعویزونه پیدا کولو کې وشو. تعویزونو کې د ټولو کورنۍ نوم نشته شوی و او په هغې کې نشته شوی و زبان بند، زبان بند، زبان بند. کومه انګور د خپل د خواښې او اندرور په خاطر زی انګور ته د خواخې نشانی وای کنه وای یو نخه کوي وای ولا ماغه ده ک کوم خواخې زی د انګور په نخه کې کومه نشانی ورته وای چې مثلا په زی پیټره یا مخې دسته ده هغه فکر کوي چې دا هم ده غبه یې هم ده غله چې مناسبات عین تر دې حد پورې رسیدي چې ما اوریدلې دي چوک کش شوی په ماینس کې د نارینه او جنگ شوی و خصوصا د کابل په خار کې دومره زیات شوی ده چې حتی د سرکو په سر ملایان ناسي تعویز نه ورکوي. دا یو تجارت ده، بازاریابي ده. یو کس چې ورزی هغې ته حتمن پیسې ورکړ کیږي چې ته زه دغسې یو تبلیغ وکړه تاته به دومره پیسې مونږ ورکوو. دروازې څنګ کې ناست و وایي دومره مریضان دې ته راځي.
د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی سید حبیب شاکر د اسلام له نظره تعویز معنی ګڼي. دا هم زیاتوي چې تعویز ورکوونکی هیڅکله د ډاکټر کار نشي کولی چې د یو چا درد تشخیص کړي بیا درملنه وکړي.
علما من حیث عموم هغوی طبیبان نه دي چې خلک تداوي کړي. په ډیرو احادیثو کې د تعویز لیکنې نه ممانعت راغلی. تعویز باید ونه لیکل شي. یو شمېر محدود کسان دي چې هغوی هغه تعویز چې په هغه کې آیات کریمه یا معصوره دعا ولیکل شي وایي دا جائز ده. کنه نور ټول علما وایي چې تعویز لیکل عموما ناروا کار ده، غیر شرعي کار ده. دا چې څوک د دم او د تعویز نه د ځان لپاره معاینه خانه خلاصوي او خلک قربان دي غولوي او د تداوی مرجع همدا شیان بولي، دا په شریعت کې جمهور علما وایي چې دا درست کار نه ده، ناروا کار ده، حرام کار ده. یو شمیر وایي هغه تعویز جائز ده چې په هغه کې مسنون دعاګانې لیکل شوي وي، جائز ورته وایي. دا نه چې هغه سنت و بولی یا مستحب و بولی. منجاور و ملنگ سی پا خلق و بانده داس شیان خوری، بیرا و بانده خوری، لوت و بانده خوری، داس شیان و بانده خوری سی آقا باعث دیده که گیسی خلق و وجنی، مرمنی و وجنی، اطفال و وجنی، دا اشخاص قاتلین بلل که گی او دی قاتلین و جزا پا شریعت که معلومه ده سوک سی قصدن سوک و وجنی جزای داده سی آقا باید و وجل سی دی افغانستان پا قوانینو که هم دیده لپاره جزاگانی تاکل شوی دی.
قدر من دوستانو، تردیده ما پا خبرمونه که روخانه شوه چه تعویز اخیستل او پر چا تعویز کول اسلام منه کردی دی. خو پاگو کسانو چه تعویز شوی هغوی چه بکری؟ دا پخترمو ده کابل پهانتون لستاد عبدالله کموال سخه کردی.
رسول الله صلی الله علیه و سلم بانی چه کلا جادو وشه ده سخت تکلیف سرمخش. قرآن کریم ده هغی پرابطه وی چه کلا جبریل امین رازی او یو ملائکه بلا او یو سر تو دریگ یو بلی خبوتا ده هغی پرابطه پختنه که چه تکلیف چه ده ورطه وی چه پلانه خزی پا دبانی سهر کرده ده علاج چه ده. نو ده قرآن کریم آیاتونا ورطه وی چه قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ده دو سورتونو ده دی ولولی کلا چه ده الولی ده هغی اغا گوٹی چی یا اغا بندون چی اغا تاویزون تا ورکرشی و اخپل اخلاصی گی. پیغام داده چی دا قرآن کریم تلاوت اذکار او منز او دست دا دا دغسی منفی شیان و مخنیسی او انسان نپریک دی چی پا دغسی شیطانی جالون که خکیل شی او دا دغسی شیطانی جالون و وفاتون و مخه او دا دیدنی ول لحری چاری یواز قرآن کریم که منگا پیدا کولشو. پا افغانی طولنه که پا مجموع که دا اسیا پا طولنه که چی اسیایی طولنه که منگو گورو دغسی رایی چی دی دا خلاصون تر طول و اسان ارزان و مفید لار دا قرآن تلاوت دی. قرآن کریم که سوک سحر که تلاوت کی او لکور ووزی دا دا محافظ اللہ دی ملائکی دی. هیس قسم جادو و سحر پا دی دا غنشی کرده. آیات کرسی دی دا پار بهترین نخصه دا. سورت فاتحه و سورت اخلاص و سورت ناس چی ورتوائی دا دی دا پار بهترین نخصه دا. زی فکر کوم پا دا غا طولن اکی زمن دا افکار و دا ازهان و دا تنویر دا پارا دا میڈیا دا لاری دا مدبوعات و دا لاری دا منبر دا لاری باید خلکو دا پیغام و رسول شی چی جادو سحر او دا شاین چی دی دا هیڅ نشی کوله. په هغه صورت کې چې من د اسلام په مقدس دین باندې پوره آگاه او پوه وسو. بدبختی دا ده چې من نه په اسلام کې پوره مطالعه لرو او نه په ساينس او ټیکنالوژي کې. کچیرته دغه جادوګر کور او محل او د اوسېدو د بدوباش ځای وګورئ، سړی فکر کوي شي که د هر څه کوي شي نو ځان ته ولې د یو سالم ژوند د جوړولو زمینه نشي برابرولی. او که چېرته موږ په ټیکنالوژۍ پوهېدی نو موږ به ویلی وی چې دا چې پیاده ګرځي او دا چې د برق نه محروم دی او دا چې د ښه ژوند نه محروم دی نو دا ټیکنالوژي ولې د تعویزونو او دغو په رابطه نشي کولی، ولې په یو چا داسې سحر نشي کوی چې دا جادوګر وزیر شي. دا پوښتنې ولې زمونږ زنانه زمونږ ځوانان زمونږ خلک د دې جادوګرو نه کوي چې ته خپله په دغه حالت یې زما سلو روپو ته ناست یې لسو روپو ته ناست یې سوال کې چلونه جوړې نو ته ولې خپله داسې څه نشي کولی چې هغه ستا ژوند له اخل ښه ته پخپله د یو بدبخته ژوند خاوند یې نو زما په ژوند په خوشبختۍ کې به ته څومره رول ولري. جادو او سحر د ټولنې په بدبختۍ کې تر ټولو لوی عامل دی.
څومره دا وړاندې چې د فرخوندې په نوم ځوانه نجلۍ له همدې وجې ووژل شوه، مسؤولو کسانو پرېکړه وکړه چې له لارو او کوڅو څخه تعویز ورکوونکي ټول کړي. دا کار یې تر یوه حده وکړ، خو په دې وروستیو کې بیا هم تعویز ورکوونکي ډېر شوي. دا چې ولې تعویز ورکوونکي بیا راپیدا شول، د حج او اوقافو وزارت له معین دایالحق عابد نه مو پوښتلی دي.
کابل ښار کې مونږ اتلس ناحیت دی کسانو مونږ تصفیه وکړو چې تقریبا 240 دکان یا مرکز و چې د دې دکانونه مسدود شو او فعالیتونه بند شو او زمن مونږ یو طرز عمل جوړ کړو چې د خلک فعالیت باید حداقل د شریعت پر خلاف نه وي. کوم گزارشونه موږ ته رسېدلی چې موږ هم دا تاییدو چې یا مخفیانه فعالیت شروع کړی یا هم تغییر د مکان یعنې خپل ځای بدل کړی او بل ځای کې فعالیتونه کوي. موږ دې مورد کې تصمیم نیسو او کوم لازم اجراات دي هغه ترسره کوو.
لوبو لمیدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د رزمی سپورتونو له یو اتل احمد ولی هوتک سره غږیدل یو. هوتک په نړیوالو سیالیو کې اتل ولی ترلاسه کړ. په دې اړه درته ریپورت لرو او له هغې وروسته به د رګبي فدراسیون له مرستیال اسد زیار سره مرکه خبره کړو. د رګبي ملي ټیم د آسیا لوبو لپاره چمتووالی نیسي. راځو لومړی راپور ته. د افغانستان د رزمی سپورتونو اتل احمد ولی هوتک په یو لړ نړیوالو سیالیو کې اتل ولی خپل کړه. ښاغلی هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د په اف سی سی نړیوال سازمان کې چې د هند په ممبئی کې لوبې ترسره کړي خپل برازیلای سیال په لومړی راوند کې ناک آوټ کړ. له هوتک نه دوه نړیوالو سازمانونو د لوبې د ترسره کولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. احمد ولی هوتک په خپل ومه پر لپسې رزمی لوبه کې یو برازیلای لوبغاړی مات او اتل ولی ترلاسه کړه. هوتک له ازادي رډو سره په خبرو کې وویل چې دا لوبې د اف سی سی سازمان لخوا د هند په ممبئی ښار کې وشوې چې د خپل برازیلای سیال په لومړی راوند کې په سوک ناک آوټ کړ.
د افغانستان په استازیتوب په سیالیو کې مې ګډون وکړ. البته دا پروفیشنل سیالۍ دي. د ما لپاره د افغانستان لپاره ډېر ستر ارزښت لري. د سیال مې له برازیل نه و هغه د برازیل استازیتوب کوو. ما د افغانستان استازیتوب خوشبختانه په اول راوند کې د بوکس په واسطه مې ته ماته ورکړه او دا سیالۍ مې د افغانستان.
خغلی هوتک ویل یاد لوبې ته ډیر زیات زحمت ایستلی و او شاوخوا دوه میاشتې پر لپسې تمرینونه کړي وو. د رسمي لوبو یاد اتل همداراز ویل چې د لوبو څخه مخکې د ویزې او نورو امکاناتو په برخه کې ستونزې درلودې خو له ټولو ستونزو سره سره یې لوبه وکړه. د اف سی سی لوبې د جنیورۍ په 9 په ممبئی کې وشوې چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه رزمي اتلانو پکې برخه اخیستې وه. احمد ولی هوتک ویل چې د تایلند او روسیې دوه نړیوالو سازمانونو هم ورڅخه غوښتي چې له دې وروسته له هغوی سره لوبې وکړي.
بعد ځان لپاره وم ریکارډ هم سب کو چې البته زما لپاره ډېر زیات ارزښت لري. یعنې ځکه وشم له دې نه وروسته مې ډېر معتبر یعنې ډېر په دیگه سات سازمان هغه د اروپایي سازمان هغه هم ماته دعوت را کړې چې لاس ما راتلونکي سالې به هلته وي. دا سالې مې خلاص هم پله پسې دوه دعوتنامې یعنې دوه وړاندیزونه ماته وشولې او د تایلند او بل د روسیې نه چې راتلونکي سالې له مخ سره وکتم.
هوتک ویل د یادې لوبې له ګټلو سره یې د ګټلو لوبو شمېر په حرفي برخه کې وو او په اماتور کې لسو ته ورسېد چې جمعیان تر اوسه ولس لوبې کړې او هیڅ کومه یې نه ده بایللې. که څه هم افغان لوبغاړي په نړیوالو لوبو کې له ډېرو سختیو سره سره برخه اخلي خو د سختو تمرینونو له امله یې د پام وړ لاسته راوړنې هم کړې دي. د ورزش د برخې کارپوهان ټینګار کوي چې باید لوبغاړو ته د ورزش ډېرې زمینې برابرې شي څو وکولی شي له دې نور هم خپلې لاسته راوړنې زیاتې کړي. ریپورت مو اورید اوس هم راځو مرکه ته. د افغانستان د رګبي د فدراسیون له مرستیال اسد زیار سره مرکه کړې ده. د افغانستان د رګبي ملي لوبغاړي په یو لړ سختو تمرینونو بوختي. دا چې دا تمرینونه د کوم لوبو لپاره کوي ښه ده چې د اسد زیار په خبرو کې واورو.
زه باید ووایم چې د افغانستان د رګبي ملي لوبډله په آرین کې د رګبي آسیایي سیالیو کې برخه اخلي چې د افغانستان نه علاوه په دې سیالیو کې قطر، چین، هندستان، ایران، قزاقستان، لبنان، پاکستان، فلیپین، سوریا، تایلند او کوربه هیواد متحده عربی امارات به کې برخه اخده. سیالۍ به په متحده عربی اماراتو کې په 26 او 27 فبروري ترسره کیږي.
څومره باوري یاست چې افغان لوبغاړي به کولی شي واقعا ښه وځلیږي ځکه چې دلته په افغانستان کې د رګبي لپاره ډېر زیات امکانات نه دي برابر؟
مننه صاحب، ښه په ځای سوال و. امکانات نه دي برابر. دا مشکل خو مونږ لرو لکه میدان نه لرو، دا مشکلات لرو. لیکن یو ښه خبر چې تاسو باید وکړم چې دا ځل یو افغان لاس له نیوزیلندۍ مربي چې ډېر زیات تجربه لري په رګبي لوبه کې هغه راغلی دی. د تېرو دوه میاشتو نه زمونږ سره دا زمونږ ملي لوبډلې ته هغوی خپله تمرینات ورکوي. نو مونږ هیله من یو چې د تمرینات به یو تن اته لاسته راوړنی ولري.
کوم لوبغاړي چې دلته لوبیږي آیا ټول د افغانستان نه دننه انتخابیږي په دغو سیالیو کې؟ او د دغو لوبو اهمیت څه دی د افغانستان لپاره؟ که یو ګټي افغانستان، آیا نور لیګونو ته هم افغانستان لار پیدا کولی شي که څنګه؟
نو اوس چې کومه چیرته په دغه لوبو کې بری ترلاسه کوي، په دې کې دوه ټیمونه به داسې چې دغه به منتخب کیږي، نو بیا هنګ کان کې نورې مسابقه نورې سیالۍ دي چې هغه ته یا موږ لار ومومو. او د منګه یو څو پوینټونه چې کمې نمرې موږ خپلې زیاتې کړو، یا آسیایي غړیتوب چې اوس موږ نیمه آسیایي لرو نو دا به پوره آسیایي ولر.
یعنی اوس افغانستان په کوم ځای کې دی؟ د آسیا په کوم مقام کې دی افغانستان؟ او په نړۍ کې څومره مقام لري په رګبي کې؟
په رګبي کې باید وایم چې دا کم آسیایي اته درس ملکونه دي. په دغه اته درس ملکونه کې چې په آسیا کې دي، دوی کې د افغانستان مقام چې دی له پنځو ملکونو نه موږ مخکې کړی. او موږ تر ټولو نوی فدراسیون په رسمیت کې له آسیایي ټولنې سره ده. ټولې نوې یاستو ولې بیا هم یو پنځه سیمونه موږ مخکې یو.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتره سیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاکه وبخون کې خدای سپارم. هیڅ شی به ولرې.